السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې طالب چارواکي د پاکستان د یو پلاوي کوربتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي او افغانستان باندې د کډوالو د راستنېدنې لویه څپه راماته ده. همدې وخت کې یو لوړپوړي امریکایي ډیپلومات ویلي ممکن د کډوالو منځ کې داعش هم راشي. آیا همداسې ده؟
نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیمزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت دی د تاریخ په اوږدو کې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي.
راستانه شوي یو شمېر کډوال بیا وایي چې پردای کټ تر نیمو شپو ده.
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو خو بس پردی وطن چې دی څومره وخت په کې تیر کې تا ته به وایم ماجر. نو انشاءالله امید مسته
د بهر میشتو افغانانو یو پلاوی نن کابل ته تللی چې له طالبانو څخه د نجونو د تعلیم او کار غوښتنه وکړي.
هیله ده چې زمونږ دغه جرګه ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او زمینه ورته مساعده شي.
که وخت وو د روغتیا نړیوال سازمان له هغې اندېښنې مو هم خبرو چې ویلي دي په افغانستان کې به سږ کال 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې. د طالبانو حکومت وایي نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږي د ګډې کمیټې ناسته کیږي. که څه هم د ورځې تر پایه د دې ناستې جزئیات نه دي خپاره شوي خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په دې ناسته کې د ګډون په هدف نن کابل ته رسیدلی وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې ناسته کې د طالبانو استازولي د دفاع وزارت مرستیال ښاغلی ملا عبدالقیوم ذاکر کوي. دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. تفصیل لا اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ښې نه ښکاري ټاکل شوې چې نن د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ په کابل کې د جی سی سی په نوم د همغږۍ د ګډې کمیټې ناسته ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني پلاوي مشري به د هغه هیواد ځانګړی استازی محمد صادق خان او د افغانستان به د دوی د حکومت د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذکر کوي. نوموړي ویلي چې دا د جی سی سی یوه غونډه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل په اسلام آباد او یو ځل په کابل کې ترسره کیږي. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د احتمالي منازعاتو د هواري او د دواړو لوریو ولسونو ته د اسانتیاو په رامنځته کېدو خبرې کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د یو پلاوي په مشرۍ په دې ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته هم رسېدلی. هغه پر خپل اکسپانه لیکلي چې د جی سی سی دا ناسته له یوې اوږدې وقفې وروسته ترسره کیږي. که څه هم معلومه نه ده چې په دې ناسته کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه باس وشي او کنه، خو په وروستیو کې پاکستان له دې هېواده د سلګونه زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی. طالبانو په جبري ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې او دای د اصولو خلاف بللې، خو پاکستان تل ټینګار کړی چې د خپل امنیت په خاطر دې بهیر ته دوام ورکوي. د راپورونو پر بنسټ د روان اپریل له پیله پاکستان شاوخوا 15000 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال له خپل هېواد ویستلي او افغانستان ته ستانه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د دغو کډوالو نږدې نیمه په اجباري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته تللی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د افغان سوداګرو د سوداګریزو ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو په هواري خبرې کوي. بیان زیاتوي چې عزیزي اسلام آباد ته تر تګ مخکې په کابل کې د افغانستان د شخصي کاروباري څانګې د ټولنو له مشرانو او استازو سره غونډه وکړه او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د هغوی له ستونزو ځان خبر کړل او د هواري لپاره د هغوی نظرونه وړاندیزونه واوریدل. دا طالب پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ وخت ناوخت د نښتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل کیږي. د روان کال په فبروري میاشت کې په تورخم کې د یوې سرحدي پوستې د جوړېدو په سر پاکستان د تورخم دروازه د نږدې یوې میاشتې لپاره وتړله چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان واړوه.
د افغانستان او پاکستان پلاوی داسې مهال دغه تګ راتګ کوي چې د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او په لوی شمېر کې اخراج شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې 2 اونۍ کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو ځینو راپورونو کې بیا شمېرې تر دې هم لوړې ښودل شوي. د پلاوی تګ راتک به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د کډوالو د راستنېدو پر پروسه څه اغېز وکړي؟ همدا پوښتنه مې جرمني کې د پانتون استاد او د چارو له څېړونکي محمد اسحاق اتمر نه وکړه.
افغانستان او پاکستان یو اړخ نه دی چې موږ د سپی قضاوت وکړو چې یوازې د مهاجرو مسله دی. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډېر مسایل شته دي چې هغه یو تفاهم ته البته ضرورت لري چې دوی دغه نیتونه په اصطلاح پاک وساتي، نو بیا کېدای شي چې یو کلي تفاهم ته سره ورسېږي. منتها هغه تجربه چې افغانان لري په تېرو کلونو کې، پاکستانیان همیشه کله چې دوی باندې مشکلات راغلي دي، د دغه مشکلاتو ملامت دوی په افغانانو اچولی، او هغه فیصلې او هغه ناستې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شوي دي، بیا وروسته د څو وخت نه پاکستانیان د هغه نه پوښه سوي دي. موږ په دې 2-3 کلونو کې یا د هغه نه مخکې د دې شاهدانو چې څنګه پاکستانیانو کوشش کوو چې د دغه موقعیتونو نه دوی استفاده وکړي. اوس هم د پاکستان هغه مشکلات چې هغه سیاسي، امنیتي، اقتصادي دی، کوشش داسې کوي هم نړیوال ته دوی وښيي، هم خپله پاکستانیانو ته وښيي دا ټول د افغان مهاجرینو د لاسه داسې دی. افغان مهاجرین خو تقریبا دا 5-6 کاله کېږي که پاکستانیان په دې باندې صادقانه عمل کوو، نو هغوی به کیدای شي چې په دې شل کلونو کې دوی یو برنامه درلودلی وای، دوی خبر ورکړی وای، دوی ډیټابیس درلودلی وای، دوی د نړیوال نه په دغه برخه کې مرسته غوښتلی وای، نو دا کار دوی نه ده کړی. او خپل افغانان هم دا کار نه ده کړی. دغه ملامتي اوسني حکومت هم دی او پخواني حکومتونه هم چې دوی هم غیر مسؤولانه برخورد کړی دغه قضایاو سره. نو اوس زه داسې فکر کوم بیا هم که یو صادقانه نیت په دغه برخه کې موجود وي، کیدای شي چې دغه د دوی د ایتونو راتګ او د دوی لیدنې کتنې د دې سبب شي چې افغانان د دغسې حالت نه چې اوس هغوی باندې روان دی او په زور اخیستل کېږي، د هغوی مالونه، د هغوی جایدادونه، د هغوی هستي ټول شیان ضبطېږي، نو دا خو بشري او انساني او د همسرتوب یا د خپلوي هغه تګلاره نه ده.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
په انستاګرام کې ازادۍ رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د افغانستان او پاکستان په مسلو کې تمکیګو په تورخم کې پاکستانی سرحدي چارواکو ویلي چې شاوخوا 15,000 کډوال د اپریل لومړۍ نیټې پر همدې لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواري دی راپورته.
د خبر ضلع د بیا بحالۍ او رغونې څانګې مرستیال کمشنر ارشاد علي مومند لخوا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استول شوي پیغام کې ویل شوي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې خواوشا 450,000 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته اوښتي، چې زیاتره پکې افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال دي او په لسګونه پکې بیا بی اسناد کډوال هم شامل وو. دا محل د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال روان دي، خو زیاتره له سند او پنجاب نه وستل کیږي. دوی لومړی په گاډو کې لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي، هلته یې سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اوړي. په دې کیمپ کې ورته د سیوري، پاکو اوبو او ناروغانو لپاره د علاج بندوبست شوی. د پنجاب میاوالۍ نه لنډ کوتل موقتی کیمپ ته را رسېدلو کډوالو د خپلو ځانونو ثبتولو په وخت مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
زه پاکستان ته چې راغلی یم 50 کاله کېږي چې ما تیر شوي پاکستان کې، او عمر مې هم د 80 کلو دی، 80 کاله کلو یم دلته ما تیر شوي دغه د اوس برته ځم. په پاکستان کې په میاواله کې وم، دا درې ماشومان مې دي خزه مې مړه ده په دا درې ماشومان دی او زیمه موږ علاقه چې د بغلان ولایت ته یو خلخمره ولې سوالی ده او نش یو شی د خدای نه درو بس لاس مینه نه درو ځکه دا شی نه درو
ټول عمر په پاکستان کې تیر شو او بس پر دې وطن چې دی څومره وخت په کې تیر کې تا ته بوای ماجر نو ان شاء الله امید مست راتلو حکومت سره به په هغه وطن کې خوشحالي او امن وي او د خدای په دغه غواړو چې خپل وطن مو آباد او خوشحاله وي.
د لنډ کوتل فلاحي تنظیم مشر اختر علي شنواري ویل چې د لنډ کوتل په دې موقتی کیمپ کې یو شمیر نادولتي ادارې افغان کډوالو ته خواړه ورکوي او دوی لپاره د یخو اوبو بندوبست هم کړای.
د اول ورځ نه او تر نن ورځې پورې مونږ ډیلی کسانو لا خوراک ورکو اوبو ورکو او ماشومانو لپاره چې کنا چاکلیټونه تقسیمو. دلته چې د سیول رائټ فاونډیشن اف پاکستان تنظیم چې دی دلته کار کا اور سره کوم لوکل تنظیمونه چې دی فلاحي تنظیمونه چې غم راځي دلته د خلکو له خوراکونه او دا ورکی خلکو ډیر زیات راځي. د حکومت چې دی غن خپل کوشش کا د پی ډی ایم ای حکومت کیم جوړ کړه پاغه کې ورته مکمل سہولت جوړ کړه دی او بمشته دی بجلی مشته دی نور چې څومره سہولت یې هغه ورته جوړ کړی دی او دا تاون بچی دی ان شاء الله مونږ جاری وي.
د سند او پنجاب نه لنډ کوتل ته را رسیدلو افغان کډوالو ویل چې هلته پولیسو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي او لکورونو نه په زوره وباسي او افغانستان ته لیږدوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه ورته یوازې ویناوي شوي او د کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي شوي. د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته له دې ملکه د وتلو لپاره د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی وو او د اپریل 1 نیټې نه د دوی د وستلو لړۍ پیل کړې. یو اندازې مطابق په پاکستان کې د افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا 8 لاکھ ده او په پیوار کارډونو باندې هم پکې خواوشا 4 لاکھ افغان کډوال میشت دي.
په همدې لړ کې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د سولې لپاره یو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې زینو با خبره سرچینو ورته دا خبره کړي چې ممکن د کډوالو په مانس کې افغانستان ته داعش هم د پاکستان له خوانه نه نه ایستل شي. کاغلی خلیلزاد ویلي دای هم ورته اندېښنه لري. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ همدا پښتنه مې د افغانستان د پخواني جمهوری نظام د وسلوال پوز لویان جنرال اجمل عمر شینواری نه دی مرکې په پایل کې وکړه.
تاسو ګورئ دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد دا څرګنده کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال ترسره کړي دي. ولې دلته ځینې هغه بهرنۍ کړۍ او کورنۍ کړۍ هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمینه مساعده کړي او فرصت ورته ورکړي. په لومړي سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلوماټ په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا بحث مطرح کړي نو اړینه ده چې دوی خپل کم کړه اسناد چې په لاس لري هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او چې په دې عقل باندې ملګرو ملتونه په مسؤلیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د پخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سنبالېدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوز د استخباراتي بنسټ په نوخ باندې هغه ونیول شو هغه عملا د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه خوځښتونه د عشت روسي ډلې چې د کرخې هغه اړه کېدل د هغې پکله هم په هغې وخت کې کره معلومات و چې په هغې وخت کې د ناټو هیوادونو سره او د سیمې هیوادونو سره او حتی خپله د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوي. ولې دوی په عمل کې د هغې نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ ترسره کیږي.
نو شینوار صاحب همدې ته په کتو فکر کوي کو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې دایش راتیریږي راځي تاسو وای چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي دایش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د دایش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې دایش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاوخوا ولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه څپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنې تعقیب کړای شي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنیو حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاک لدی او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمی پریکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. رابو شو دې ته چې طالبان دا وړتیا لري او کنه طالبانو که دا وړتیا درلودلی نو تر اوسه پورې به یې مطلقاً ثابته کړې وای. لکه کوم ووټ چې دوی په دوحه کې کړی و چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغو ته به د پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مساعدي. ولې موږ اولا ګورو چې له دې سره چې دوی هغه نه دي کړي چې د دوی مخه ډب کړي دوی خپله اوس عملا د دونه متاثره دي او د داعش وتوانېدو چې په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل لوړپوړي چارواکي ترور کړي او حتی په ځینو هغه اهدافو باندې چې خپله د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت یې درلود په هغو باندې په افغانستان کې دننه طالبانو په حاکمیت کې عملیات ترسره کړي. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسې یو اسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په مخ باندې ترسره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا په هماغه ایدیالوژۍ سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو تعداد ډېر د دوی داعش ته جذب شوي دي او عملا د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوي دي یا د طالبانو د کړنو نه ناراضه دي دوی هم خپلې پټې اړیکې د داعش سره جوړې کړې دي.
د افغانستان د پخواني پوځ ویان جنرال عمر شینواری وو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان په مسلو کې تم کېږو. ټاکل شوی چې د بهر میشتو افغانانو یو اتلس کسیزه ګډه جرګه نن طالب چارواکو سره د نجونو د زده کړو او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه په کابل کې خبرې وکړي. دا جرګه نن سهار کابل ته تللې. د جرګې یوې غړې زرکې مالیار له سفر مخکې ازادي راډیو ته ویلي دوی تمه لري چې دا ځل به سفر پایله ولري ځکه دوی له طالبانو د نجونو د تعلیم او کار حقونه غواړي.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړه د بهر میشتو افغانانو جرګوي تمه لري چې دا ځل د طالبانو حکومت سره خبرې یو ملموسه پایله ولري. دا جرګه چې په ترکیب کې اتلس تنه شامل دي او تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ټاکل شوی چې نن چهارشنبه کابل ته ورسیږي. د دې جرګې یوې غړې زرکې ملیال له سفره مخکې د اپریل په 15مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې دا زموږ غوښتنه ده، دا د ملت غوښتنه ده، دا د عصر او د زمان تقاضا ده او په همدغه عزم او تکل باندې موږ د خیر سره جرګه مو چې یو کال مخکې ورغلی وه بیا د خیر سره افغانستان ته ځي. هیله ده چې زموږ دغه جرګه یو ملموسه لاسته راوړنه ولري او د خویندو په مخ باندې د زده کړو دروازې خلاصې شي او د کار امکانات او
د دا جرګه چې ډېری غړي یې لویدیځ میشت افغانان دي تیر کال افغانستان ته سفر او طالب چارواکو سره لیدونو کتنو او خبرو د نجونو پر زده کړو د بندیز لیرې کولو په برخه کې کومه عملي پایله نه درلوده. خو دې جرګې د خپل تازه سفر په اړه په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې لیږلي لیکلي دوی باور لري چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټولمنلي ګډون له لارې روڼ سبا ته رسیدلی شي. پیلامیا کې راغلي د جرګې غړي یو شمیر بااحساسه علمي او ټولنیز کادرونه دي او په هیواد کې دننه او بهر د هیڅ سیاسي بهیر برخه نه ده. جرګې په خپل اعلامیه کې دا وضاحت داسې مهال ورکړی چې د بشر د حقونو د فعالانو اتحاد په خپله یوه اعلامیه کې چې د اپریل په 15مه رسنیو ته لیږلي نیوکه کړې چې یو شمېر کسان چې د دوی په خبره طالبانو تلابي کوي د خبریال شنونکي یا مدني فعال په نوم آزادانه ډول کابل ته سفر کوي، طالبانو سره ګوري، په غونډو کې ګډون کوي او هڅه کوي هغوی مترقي وښيي. خو په اعلامیه کې په څرګند ډول د کوم شخص یا بنسټ نوم نه دی یاد شوی. په ورته وخت کې له زده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د تعلیم اجازه ورکړي او دغه شان له نړۍ هم د ریښتینې ملاتړ تمه لري. د دې ډلې دوو تنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د استوګنې ځای په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
تعلیم زموږ حساسي حق دی او پرته له زده کړې زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل د حکومت څخه چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
ما به همدلي او حمایت واقعي نیاز داریم.
موږ ریښتینی او د زړه له کومې ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې ویناو او ژمنو ته. که دنیا او نړیواله ټولنه دغه شان زموږ په وړاندې غلي پاتې شي، موږ نه یوازې دا چې خپل نن له لاسه ورکوو، خپل راتلونکي هم به له لاسه ورکړو.
د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان د دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي د افغان نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل کېدل افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی او د دې ناورین د ختمولو لپاره باید له هرې ممکنې لارې هڅه وشي.
د نجونو پر مخ د مکتبونو تړل او د پوهنتونونو دروازې تړل د نجونو پر مخ د افغانستان لپاره ستر ناورین دی، یو ملي ناورین دی او ډېر ستر مشکل دی چې د یو هېواد نیمایي نفوس میلیونونو انسانان هغوی د خپل انساني اسلامي او ملي حق نه چې هغه د تعلیم ده محرومي، دا یو ستر ناورین ده. د دې ناورین د ختمولو دپاره د پای ته رسولو دپاره هر هلې ځلې چې وشي، که هغه سفرونه وي، طالبانو سره خبرې وي، لاریونونه وي، هغه احتسابونه وي، جرګې لیږلې طالبانو ته هغوی سره خبرو اترو کول، دا ټول مفید دي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. دغه شان دوی په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز له 2 میلیون څخه زیاتې افغان نجونې اغېزمنې کړې او سږ کال 400 زره نورې نجونې هم په دې شمېر زیاتې شوې. د دې سازمان په وینا کچېرې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي، نو له 4 میلیونو څخه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روز اوتونبایوه بیا مخکې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. تاسو بیا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د اپریل په 14مه په یوه راپور کې وویل د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار پر وړاندې محدودیتونه او سختو تګلارو زیاتېدل کولی شي په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارد زیان ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می ډالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د روان کال تر پای بعد افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیاي خدمتونو به برخې شي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانس پریس خبري اژانس سره دا خبرې کړې او ویلي دي چې دا ویره وروسته تر هغه دوی سره پیدا شوه چې امریکا د روان کال په پیل کې پر افغانستان خپل مرستې ودرولې. دوی ویلي چې لوړان د میلیونونو خلک په افغانستان کې اغیزمن شوي او شاوخوا 300 روغتیاي مرکزونه ترل شوي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام د راپورت او سره مجله هم پای ته رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړي چې د امریکا د مرستو د ځنډیدلو له امله خایي د روان کال تر پایه د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیون خلک یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم کړي. ښاغلي سلواډور خبرداري ورکړي چې د 2015 کال تر درې میروبه پورې 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو له خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیون نور کسان هم له روغتیایي پاملرنې محروم کړي. نوموړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشه ډکه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت له امله رامنځته شوی مالي کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د ولسوالۍ کلینیک ته ځو هم باید سهار وخت له خوبه پاڅېږو او ناروغ یوسو، پیدل ډېره لاره ده.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالمنان د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدلو له امله دوی ته د ورپېښو روغتیایي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دل څه د مارو چې تقریبا واته میاشتې و دا بند شوی دی، نه پوهېږو چې څه علت دی. کېدای شي د بودیجې د کمبود په اساس باندې، خو دلته و ډېر ښه کار یې کوو، خدمت یې کوو. دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ 15 میله خپل مرکزي کلینیک سره واټن لرو او انغاره چین و مرکزي کلینیک رانه لرې دی. د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان یو چې دا کلینیک تللی.
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی، د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنورۍ په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د 100 نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډېر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجې تامین شي، د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. اوچا ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1928 څخه ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی سلامات مقبول کی قدرمنو کللی سکون کو زبرش ناغم خار یوزره به هم تاسو ټول ته دزړه لکم اشاره پس ما یم دی ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلوسته هلا د تاسو ټول قدرمن زکون کی براترو غوچو صحت مند او سړي د صحت جمع بم پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سود نو رزي لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول قدرمن زکون کو صحه هلا من دی ما چی د لوسته په پښو بو کی بیل خپل زرا سر خپل کتاب کتابچا او کلمن وړی تر سو کولی سي د نن رزي د لوست مهم نکات په خپل چو کې لزانم سره نو کې کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښ اړونده کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر 40 مینه پیل. همچنان که در منو کولای شئ کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی. لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزښ، دویم د مالداری لاري چاري، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وچاو او دقت په هیله یم. خوشا زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی مراجعه تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښ اړوند معلومات ول. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې مراجعه تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښ په هکله، د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښ، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست پیل په شبو کې مې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دغه سوال به تاسو همدا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم. درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې د سرویو روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي؟ یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ راځم اوس هم درنو زده کوونکو لوست پر لور باندې. دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو مالداري یا هم د سرویو روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا یعنی مخ پر کمش باندې را ل مخ کې په خو وختونه کې چې ودر نه سکون کو سروي بشکار کېدل د هغوی ښکارو لسخه به کله چې بشکار کړو ست به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کول نو دا یو ډول ناوړ عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه به سروي لمنځه څخه تللې او ورستر بلی به دوی کمېدلې خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروفه کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت شول چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې د وکولې سپای چې د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي د دې لارې څخه پوره کړی موږ ویلې چې درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سرویو په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزو اړتیاوو په دې باندې پوره کوي نو موږ ویلی شو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړه توګه سره د سرویو ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سرویو د لارې څخه پر کوي څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو دنده ده همدارنګه درنو زده کوونکو مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې وسخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې د پوستکو په ترلاسه کولو کې د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي د سرویو یو شمېر محصولات چې درنه زده کوونکو لکه وړي د پسو او د غواګانو پوستکي کرکول او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع په هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي چې لدی عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري او لدی پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پرکولو لپاره لکه غوښې او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام او کیلوګرام اټکل سوي دي د کورنی سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنه ځکونکو څلويش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړولې و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي مېسره للی او د اوبو کمښت مېسره للی په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیان رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د وړینې لامل وګرځي تلا او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته د دې ترڅنګ کله مونږ زده کوونکو د کورنۍ سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنۍ سروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څنګه جغرافیوي ویش لري هغه کورنۍ سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي پسونه دي وزې دي خره اوشان اس کچری او داسې نور چرګان دي کوترې دي دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی تر ټولو زیات چې بدی درو نزد کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا مومليده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله موږ او تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کیږي، چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي، او دغه مالداري چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سخت رسول کیږي، چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره رسوي. تدې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوس کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاس را وړي دي، خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د درملنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا وه تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو ساتنه وکړي، او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه پخپله د عسکري قطعاتو آسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه وه، یا هم د څارویو درمننه او د هغوی علاج کول وه، چې د هغه څخه وروسته په 1430 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي منځته راغله، چې د دغې وژون کې ناروغي له عمله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم له منځ څخه ولاړلې، چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل، نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول، چې د 1415 مریض کال کې یې شمېر شپاړس ته لوړ شو، او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمېر زیات شوي دي، چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، که چیرې عصري مالداري موږ او تاسو سرته رسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو. د هغو له جملو څخه لومړنی چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنې موږ او تاسو باید خپل حیواناتو ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې ترڅنګ د څارویو یو خوراک باید ښه پاملرنه ورته وسی، کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر شي، او هم چنان د دې تر څنګ حیواني ناروغیو په وړاندې باید موږ تاسو د خپلو څارویو یا هم خپلو حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغۍ سره چې دې مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډېر شي، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ وسی، رنګارنګ حیوانات باید منځته راوړل شي، او هم چنان د حیواني کلینیکونو او فرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمی ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. که چیرې موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید د حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو، تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزشمند برخه ده، چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپیریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو او سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانانو ته ضرر رسوي لکه مار، لړم، پړانګ، زمری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانانو ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړښت چې ډېره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده، په تېره بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګلینې لمنې لري چې په دغو لمنو کې یې ژوي دپاره ځمکه چمتو سوې ده چې جغرافي ارزښت له لحاظه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی سي چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکۍ، سمساره، چونګاش، مار او نور په افغانستان کې یوازې مار اوویشت ډوله پېژندل سوي دي او اووه ډوله یې زهري دي چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې به افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تي لرونکي ژوي هم شته چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پېژندل سوي دي، خو له بده مرغه څخه زیات شمېر یې اوس د منځ څخه تللي دي چې موږ او تاسو وپېژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو ته ژوي په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ. لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیواناتو ته ویل کیږي. درېیم سوال مالداري او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسوي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر من اول علی زکون کو زبرش نا غفاری و زربه هم تاسو ټول تشرا غواس په ایمان د ول سم ټول کی جغرافي مسمن ویم لوستا هیله د شتا ټول قدر من اول علی زکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سر یو د صحت جامه مون پتن می تر نو زکون کو د چز ملستا سو د جغرافي مسمن ویم لوستین او هیله د چری تیر ورز لوستر بم په پراو در دقیق تور سره ذکر وو سی جامنی وی لوستا امر کی ولری تر نو زکون کو مخله دین چز استا ستنن ورز نو وی لوست پیل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوکړي. خوشحال ګلالي زه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په هکله، لویدیځ سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د زموږ د ګران هېواد افغانستان د شمالي ختیځ سرحدونو په حکله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دغه کرښه چې ده درنو زده کوونکو د پامیر او واخان وړ سفر چې ده په دغه کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او واخان وړ سفر د سمندر له سرنې څخه 6000 متره لوړ بایل لري چې د دغه کرښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سند سند د امو سند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دی. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې بیا د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1923 څخه تر 1928 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول، یا هم په رسمیت سره وپېژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د آمو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه، نو په دې وخت کې دغه ستونزه منځته راغله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د آمو سیند چې دی په خپله د زرکو له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ام سره وه چې د آمو سیند د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخلي، چې له همدې امله څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پېژندل یې ضروري وګڼل شول، تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې کدرمنو زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په وروستیو کلونو کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپله د 1923 لمریز کال سره سمون خوري، نو د دریو لویو هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل شول چې د افغانستان څخه یو په خپله غلام محی الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یادېږي د انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې و درنو زده کوونکو کابو 9 میاشتې اوږده شوله، یعنې دغه خبرې چې دوی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې. 9 میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو، او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپلو لاندې شویو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د یوې حیلي ساحې سره چې ډېره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نښتې وې. نو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په د ختیځ څخه په ختیځ کې د یولې درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1896 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو زده کوونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښې ټاکل شوې وې چې دغه سرحدي کرښې په خپله د پامیر سرحدي کرښو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو. زموږ د ګران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان درې پورې، ان تر غازی خان درې پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پا کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلیسان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې ودرنو زده کوونکو په هغه وخت کې په 1923 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو. کله چې د دغه پر یاداشت واورېدی، یعنی دوی چې دغه کوم خط ورته راستولی وو، نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پرېکړه وکړله. خپل ټولو سل زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دوی په دې باندې پوه شول چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پرېکړې څخه لاس واخیستله او قانع شوله چې خپل 15 کسیزه اساسي هیئت د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دوی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت یې په غاړه باندې واخیسته. چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو، دغه د ډیورن کومه پرېکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډېره لویه پرېکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پرېکړه ګڼل کېږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانیانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نېټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نېټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پرې وتړل شول، چې دا یو ډېر ستر پرېکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هېواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي، چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و کوم چې په لومړي ځل باندې خپله خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. او وروسته د هغه څخه نورو هېوادونو هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نورو هېوادونو هم جرأت وکړ ترڅو خپله خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستله، نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. همچنان د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپېژندل. اوس همدا لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدرمن زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي، چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده، چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي، چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته وسوله چې دغه لازم وګڼل شو تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولي وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسرا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند او ایسرا پرنټ ریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیې د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولي د مکمحان د سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو زره د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري لمریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د فخري د کرښې په نامه سرګیت کړه او د سیاکول سیمې څخه یې د زرپخار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلفقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په هکله معلومات، هیله ده چې تاسو لږ څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دي، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درستو سرحدونو په هکله به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ سره ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پایته رسیږي. ښه وخت تلا په ما.
Nandare